لاس په جیش یو تل بیا مو زه اسمت سارون په دې خبرونه کې هر کله کوم په دې خبرونه کې چې تر یو له صبح جو دوام کوي د راپورونو ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه هم لرو ژوند په شیبو کې او د ګوري اچار خو مختر دي چې د دې خبرونه خبری راپورونه در ماری فکرم توجه کړي د افغانستان او نړۍ خبرونو ته چې داجا ساپه یاوروي
افغان ولسمشر حمید کرزی نن سهار په یو رسمي سفر ایران ته ولاړ. د کونړ چارواکي وایي د نړیوال ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په یوې حملې کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو لپاره له دغه هیواد سره د موقتي موافقې دفاع وکړه. د خبرونو تفصیل افغان ولسمشر حمید کرزی نن سهار په یو رسمي سفر ایران ته ولاړ. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي افغان ولسمشر به په خپل دې سفر کې له ایراني چارواکو سره د دواړو هیوادونو د اړیکو په پراختیا خبرې وکړي. د خبر پاڼې له مخې د سفر د ایران د ولسمشر حسن روحاني په رسمي بلنه ترسره کیږي. د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د افغانستان دفاع وزیر ورته ډاډ ورکړی چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون به په موقع لاسلیک شي. چاک هیګل د خبره پرون په کابل کې د افغانستان د دفاع وزیر او نورو افغان امنیتي مقاماتو سره تر کتنې وروسته وکړه. نوموړي چې له ولسمشر کرزی سره یې ندی کتلی وویل دای د افغانستان جمهور رئیس ته د امنیتي تړون په اړه له هغه زیات چې مخکې ورته ویل شوی د ویلو څه نه لري. په همدې حال کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال ډانفورد ویلي چې که ولسمشر کرزی له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک نه کړي نو دی به له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د ویستلو پر پلان هم غور وکړي. د کونړ چارواکي وایي چې د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په یوې حملې کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي. په ختیځ کې د 201 سیلاب قول اردو د دوهمې پلې لیوا بیان محمد هارون یوسفزی ازادي رادیو ته وویل د حمله تیر ورځ ناوخته په اسمار ولسوالۍ کې ترسره شوي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د رای ورکولو پاڼې به د راتلونکي جنوري میاشتې تر نیمایي پورې چاپ شي. د یاد کمیسون ویان نور محمد نور تیر ورځ ازادي رادیو ته وویل د رای ورکولو پاڼې له افغانستان څخه بهر چاپیږي. نوموړي وویل چې په بهر کې د رای ورکولو د پاڼو چاپول په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي په هدف ترسره کیږي.
د کاندیدانو د رای ورخې ډیزاین نه هي شوې ده. دا به په راتلونکو څو ورځو کې د پرنټ لپاره واستول شي او د جنوري تر 15 پورې باید ټول د کاندیدانو د رای ورخې باید بیرته په کابل کې ووسی.
نوموړي ونویل چې افغانستان د انتخاباتو د رای ورکولو د پاڼې به په کوم هیواد کې چاپیږي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د زنیو بهرنیو اسعارو سره د ډول بدلی کې یو امریکایي ډالر 55 افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو 90 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستاني کلداري 15 افغانۍ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو لپاره له دغه هیواد سره د موقتی موافقې دفاع وکړه. اوباما پرون په واشنگټن کې د اسرائیلو پلویانو ته په وینا کې وویل له ایران سره د معاملې د بریالیتوب 50% چانس شته. د پاین حل کې وویل که ایران د موقتی موافقې شرطونه رعایت نه کړل نو د احتمالي پوځي اقدام په شمول ټول انتخابونه پر خپل ځای دي. امریکا ولسمشر وویل دا باور به حقیقت نه وي چې پر ایران سخت بندیزونه دوام وکړي او خبرو اترو ته د کامیابیدو چانس ورنکړل شي نو ایران به خپل اټومي پروګرام یو مخ ودروي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د سارون کې د ری پلټون کې نن په ایران کې ل عراق اټومي موقعیت څخه کتنه کوي. نړیوال اټومي پلټون کې به چې 13 ورځ تهران ته ورسېدل د درنو اوبو اټومي تاسیسات لنزدې وویني. دا په 13 کلونو کې لومړی ځل دی چې د ملګرو ملتونو پلټون کې د ایران له دغو حساسو اټومي تاسیساتو کتنه کوي. له عراق اټومي موقعیت څخه د نړیوالو پلټونکو کتنه د ایران او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ په جنوا کې د وروستۍ موافقې پر اساس ترسره کیږي. د دغې موافقې له مخې ایران به په شپږو میاشتو کې خپل یو شمېر حساس اټومي فعالیتونه دروي او په مقابل کې به نړیوال پر دې هیواد ځینې بندیزونه کموي. د مصر د اسکندریه ولایت یوې محکمې د هغو 22 ښځو او نجونو د خوشي کولو حکم کړی چې له واک څخه د لرې کړی شوي محمد مرسي په پلوي د مظاهرو په ترڅ کې نیول شوی وي. د 16 ښځو او ونجونو زندانی کېدو په مصر او بهر نړۍ کې د بشري حقوقو د ډلو سخت عکس العملونه وپارول. په 13 جولای میاشت کې د مصر د پوز لخوا له واک څخه د محمد مرسي لری کېدو وروسته په دې هیواد کې له تاوتریخوالي ډکې مظاهرې وشوې چې څه د پاسه زر کسان پکې ووژل شول. د سوداګرۍ د نړیوال سازمان یا WTO او د 1950 غړیو هیوادونو استازو د نړیوال تجارت د پرختیا لپاره پر یوې معاملې موافقه وکړه. د موافقه پرون د سوداګرۍ د نړیوال سازمان په غونډه کې چې د انډونیزیا په بالی ټاپو کې وشوه تایید شوه. د دغې موافقې له مخې د WTO غړي هیوادونه متحد دي چې په نړیواله سطحه به د ګمرکونو په چارو کې اسانتیاوې رامنځته کړي. او د اولمپیک د نړیوال کمیټې مشر وایي په هند کې د اولمپیک په چارو کې د فاسدو چارواکو د شتون له امله د هیواد خې د اولمپیک له نړیوالو لوبو وویستل شي. توماس باج د شنبه په ورځ اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل ک هند د خپل اولمپیک کمیټې فاسد چارواکي لري نکړي نو د دې هیواد غړیتوب به لغوه شي. خو بیا ټاکل شوی ده چې نن د هند د اولمپیک د کمیټې چارواکي غونډه وکړي او د اولمپیک د نړیوال کمیټې د اندېښنه وسیړي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازاري رادیو څخه واوریدل. د دې خبرونه په دوام کې واوري. د امریکا دفاع وزیر وایي د امنیتي موافقې د لاسلیکېدو په اړه ډاډ ترلاسه کړی. د افغانستان د سولې عالی شورا یو چارواکی د سولې په بهیر کې د پاکستان مرستې ته خوشبيني شي خو د ملا برادر په اړه وایي
یو سړی په تنهایی سره نسی کولای چې ټول مشکل د افغانستان حل کړي. یو شخصیت ده او په طالبانو کې مهم سړی وو.
د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو کمیسیون وایي لا هم د کسانو په ګمارلو کې مداخله کیږي.
تر اوسه هم روابط په ضوابطو حاکم دي. څوک د ګل محمد نفر ده او څوک د جان محمد نفر ده.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم روزونکي کبیر خان وایي چې افغان ټیم نن له پاکستان سره مسابقه ته بشپړه تیاری لري.
د کوم د ویبن یو له ټول ټی 20 میچونه کړی دی په اماراتو کې. بیا غوښتل په سنجه ده او اتوره چې کوم ګیپ په دې کې د پاکستان ټیم په کتلو باندې چې دا غي په بیټینګ او بولینګ کې کم کم ځایونه مضبوط دي، کم کم ځایونه کمزوري دي، په باندې پالکانو باندې کار کړی دی.
د دې او زین نور راپورونو په پای کې 219 پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې او د غړي اچار تاسو سمو شخله ازادي رادیو څخوره. ازادي رادیو په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، خوست، ګردیز، جلال آباد، کلات او سرابات کې په اف ام 3.15 صفه صفه او وضعیت لري شي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د افغان سیال ورته ډاډ ورکړی چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون به په مناسب وخت لاسلیک شي. که څه هم چې د ولسمشر کرزي ویندوی ویلي چې د امریکا دفاع وزیر به له ولسمشر کرزي سره خبري وکړي خو له کابل څخه د کتنې په ترڅ کې چک هیګل له ولسمشر کرزي سره ونه لیدل. رضوان مراد د چک هیګل د سفر او څرګندونو په باب راپور لري.
په کابل کې له خپل افغان سیال سره له خبرو وروسته د امریکا د دفاع وزیر ویل بسم الله محمدی ورته ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ امنیتي تړون به په موقع لاسلیک شي. کڅه هم چې چک هګل ویلی افغانستان ته د سفر هدف دغلته مشتو سرتیرو سرکټنه ده، خو نو موړي د افغانستان د دفاع وزیر د کورنیو چارو وزارت لمرستیال او د افغان پاوس له لوی درستی سره د امنیتی تړون په اړه مفصلې خبرې وکړې. لدی خبر وروسته د امریکا د دفاع وزیر ویل فکر نه کوي چې د امنیتی تړون د لاسلیک کولو په هدف دی د امریکایي چارواکو لخوا پر ولسمشر کرزی اضافي فشارونه ګټور ګام وي. نوموړي ویل د ولسمشر کرزی ته له هغه زیات نور د ویلو څه نه لري چې لا د مخه ورته ویل شوی دی. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر په دې اړه چې ولې له ولسمشر کرزی سره نه ویني ویل افغانستان ته د سفر مقصد له امریکایي ځواکونو سره کتنه ده او د افغانستان له جمهور رئیس سره د کتنې غوښتنه نه ده کړې. کته هم چې چک هګل ویلی چې پر ولسمشر کرزی نور فشار راوستل با ګټه ونه لري، خو نو موړی او په افغانستان کې د ناتو ځواکونو مشر جنرال جوزف ډانفورت د امنیتی تړون لپاره د ټاکل شوې نیټې د نږدې کېدو په اړه خبرداري ورکړه ده. جنرال ډانفورت ویلي چې امنیتی تړون لاسلیک نشي، دی به پر نورو انتخابونو غور وکړي چې یوې هم له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو وستل دي. نوموړي ویل دا ولسمشر کرزی لخوا د امنیتی تړون نه لاسلیک کول به په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د راتلونکي حضور په اړه په افغانانو کې بې اعتمادي رامنځته کړي. ولسمشر کرزی ټینګار کوي چې تر کومه پورې امریکا د سولې د پروسې لپاره زمينه برابر نه کړي او د افغانانو د کورونو تلاشي بند نه کړي، د باور سره په اوس وخت کې امنیتی تړون لاسلیک نه کړي. د امریکا د دفاع وزیر څخه د مخه له ولسمشر کرزی سره د امنیتی تړون پر موضوع د خبرو لپاره د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار او د افغانستان او پاکستان لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي هم له کابل کته نه درلوده.
د شغله چکیګل د څرګندونو په باب مو راپور له ازادي رادیو څخه اوریده. د امریکا دفاع وزیر چک هیګل چې پرون ماسپښین کابل ته راغی نن هم په افغانستان کې د فرانس پریس خبري اژانس راپور لمخې چک هیګل چې پرون یې له افغانستان وغوښتل چې له امریکا سره امنیتي موافقه لاسلیک کړي، نن به له کابل د باندې یوې بلې سیمې ته لاړ شي چې په افغانستان کې له ډیره امریکایي پوځیانو سره وویني.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د سولې په برخه کې د پاکستان د عملی همکاروي چوکاټ د جوړېدو په حال کې دی. د دې شورا د دارالانشا مشر معصوم ستانکزي له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل پاکستان اوس دا درک کړی چې له افغانستان سره له همکاري پرته بل لار نه لري. ښاغلی ستانکزي وایي چې طالبان هم د پردې تر شا په دې هڅه کې دي چې روانه جګړه پای ته ورسوي. نوموړي وویل ملا برادر لا هم کامل نه دی خلاص شوی او رزور هم دی، ځکه خو د موده کې ترې د سولې په پروسه کې د مرستې تمه نشي کېدی. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په راپور کې واوري.
که څه هم له دې وړاندې د سولې د ټینګښت په برخه کې د پاکستان د همکارۍ په اړه له افغان چارواکو سره ځینې شکونه موجود وو، خو د سولې عالي شورا وایي پاکستاني چارواکو اوس د سولې لپاره عملی اقدامات پیل کړي دي. د دې شورا د دارالانشا مشر معصوم ستانکزی وایي پاکستان درکړي چې د افغانستان ناامنۍ دوی ته هم زیان اړوي، نو له همدې امله غواړي چې وسلوال طالبان د سولې خبرو ته وهڅوي. ښاغلی ستانکزی د شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل د افغانستان د سولې له بهیر سره د مرستې لپاره د پاکستان سیاسي اراده د جوړېدو په حال کې ده.
زمونږ د کشور میدان به همکاري اصلي برسن کې
دواړه هیوادونه هغه وخت کولای شي یو بل سره اصلي همکاري وکړي شي اساسي ستونزې درکړي. باید پوه شي چې د دواړو ګټې په څه کې دي. زما په فکر دا سیاسي اراده په پاکستان کې د جوړېدو په حال کې ده. افغانستان کې خپل په خوانه دا اراده موجوده و. دا اراده زما په نظر د عملی اقداماتو یو پیل دی.
ښاغلی ستانکزی ویل پاکستان همداراز موافقه کړې چې په خپل خاوره کې به د ترهګرو د پناه ځایونو د لمنځه وړلو لپاره هم اقدامات کوي. ولسمشر حامد کرزی هم ویلي چې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره یې تیره اونۍ په کابل کې په دې خبرې کړي چې څنګه د سولې د ټینګښت روانو هڅو ته عملی بڼه ورکړل شي. پاکستان شاوخوا یو میاشت وړاندې د افغانستان د سولې له بهیر سره د مرستې په خاطر د طالبانو د رژیم دویمه درجه مشر ملا عبدالغنی برادر هم له بنده آزاد کړ، خو ښاغلی ستانکزی وایي ملا برادر تر اوسه کاملا آزاد نه دی. له یوې ناروغۍ څخه رانځوړي او نشي کولی په لنډ وخت کې د سولې لپاره کار وکړي. د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر معصوم ستانکزی په سولې کې د ملا برادر د رول په اړه وایي
یو سړی په تنهایی سره نشي کولی چې ټول مشکل افغانستان حل کی یو شخصیت ده او په طالبانو کې مهم سړی وو اما موږ په دې خپل خبرو کې ل یو چان اصلات روز په حساب په بن کې وو او دا هغه خلاصي یقینا نه وخت به ضرورت لري
که څه هم طالبانو تر اوسه نه منل چې افغان دولت سره خبرو تکینی خو د سولې د عالی شورا د درالانشا رئیس په دې باور دی چې طالبان هم د پردې تر شا د دې مینوال دي چې روانه جګړه ختمه شي
په افغانستان کې به داسې څوک پیدا نه کړي چې هغه دی وایي چې زه د سولې مخالف یم یا سولې نه راځي یا د خبرو مخالف دی اما خبره په دې کې داسې متاسفانه د سیاسي سمبولیک موقفونه تر هغه وخته پورې سي او چیرته یو سي پیشرفت نه سوي دا همیشه وجود لري د دې ټول دنیا کې د سولې پروسو یو خصوصیت هم هم ده شرایط هم هم ده چې په عامه توګه هر سړی په خپل موقف ټینګ ولري خو د تړلو دروازو شاته خلک په دې بحث کوي چې څنګه دغه بنبست سره مات کړي
طالبان هم د پټو دروازو تر شا د سولې مینوال دي یا د سولې خبرې کوي
کنه وی هم به خدای ته هم خلکو ته ډېر سخت ملامت سي
پاکستان له څو کلو راهیسې ژمنه کوي چې په طالبانو کې بل خپل موجوده نفوس څخه د افغانستان په ګټه کار اخلي دا چې د افغانستان د سولې د ټینګښت په برخه کې به د نواز شریف او د دې د حکومت په الشوي هڅې څه وخت نتیجه ورکړي اوس په اړه څه ویل ګران دي
د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون وایي چې لا هم یو شمېر کسان په دولتي پوستونو کې د استخدام په مهال مداخله کوي په دې اړه هم راپور لرو خو مخې تجربه زبیر ژمن درته وایي چې د کابل د ننیو رسپانو سي لیکلي
د کابل چاپ اکثر رسپانو خپلو نننیو غنو کې کابل ته د امریکا د دفاع د وزیر چک هیګل وروستي سفر پاړه مقاله او تبصره خبرې کړې دي سرنوشت رسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي ل مشورتي لوی جرګي ورسته دا دریم جکپوړ امریکایي چارواکي دی چې کابل ته راځي ترڅو پر افغان حکومت فشارونه واچوي چې امنیتي تړون ژر لاسلیک کړي د سر مقالې د لیکوال په باور د دې امریکایي چارواکو د فشار اصلي ډولونه خو ل ولسمشر حامد کرزي سره په کتنو کې تیریږي چې رسنۍ ترې نه خبريږي سرنوشت افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي جیمز ډوبینز د خبره هم د فشار یو ډول بللی چې ویلي دي کدا تړونونه شي نو ښایي په افغانستان کې کورنۍ جګړه وشي هیواد دولتي ورسپاڼې هم د خپل لومړي مخفي مطلب کې د جیمز ډوبینز هغه څرګندونې راخیستې چې له ولسمشر کرزي سره په کتنه کې کړي د دولتي ورسپاڼې لیکلي په دې کتنه کې ښاغلي ډوبینز ویلي د افغانستان د سولې پروسه له امریکا سره په امنیتي تړون پورې تړلې ده هیواد لیکلی د دې څرګندونو په جواب کې ښاغلی کرزي ویلي که په افغانستان کې بهرنۍ لاسوهنه بند شي سوله راتلی شي دنیا ورسپانې خپل یو مطلب کې آزادۍ راډیو سره د سولې د عالی شورا د درالانشا د رئیس معصوم ستانکزي په هغو څرګندونو تبصره کړې چې ویلي دي پاکستان درک کړی چې د افغانستان جګړه په تاوان ده ورسپانې لیکلي ټول افغانان د پاکستان په اړه هیله مند دي چې ګواکې دا هیواد به وروسته لیدې د افغانستان د سولې په پروسه کې صادقانه همکاري پیل کړي په مطلب کې راغلی پاکستانی چارواکو تل وادي کړی خو عملی کړی نه دی ځکه خو افغانان باید د هیواد د نویو ژوندو پاړه هم له احتیاط کار واخلي ملي ارمان ورسپانې خپل یو مطلب کې په کابل کې ورستۍ مظاهره چیړلې دي ورسپانې خپل سر مقالې کې لیکلي خلک باید د قومي مسایلو پاړه د مظاهرو پر ځای د خپل هیواد د آبادی په فکر کې شي ملي ارمان لیکلي په اسلام کې قومي برتری غوښتنه او قومي تعصب تلمن وهل یو ناروا کار دی چې خلک باید ترې پرهیز وکړي د ورسپانې دی یو بل مطلب سرلیک دی ځینې خلک د ایران د سپاهي پاسداران او د پاکستان د استخبارات لخوا تحریکیږي چې د قومي مسایلو په اړه مظاهره وکړي
سات لاسپچی او اتلس دقیقې شوې تاسو زموږ شخص له آزادۍ راډیو څخه خبرې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د روسیې پر هغې طرحې غور کوي چې غواړي افغان پولیس په خپله خبره کې وروسی د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د اروپا د امنیت او همکارۍ د موسسې په وروستۍ غونډه کې ویلي وو د هغو ګواښونو له امله چې له افغانستان څخه بهر ته متوجه دي دوی چمتو دي چې افغان پولیس په خپله خبره کې وروسی د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د هم ویلی د اروپا د امنیت او همکاري مؤسسه کوشش کوي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه شي د ازادي رادیو خبريال معصوم میوان له کابل په دې موضوع راپور لري
د کورونی چار وزارت چارواکي وایي د روسیا د طرح چې افغان ځواکونه په خپل خاور کې وروزي ل دوی سره په رسمي ډول نه د شرکت سوي د دې وزارت د مسؤلینو په خبره پر دې موضوع د چیرینې کوي خو کده غتر هدا افغان ځواکونه په ګټه نو دوی به ومني د کورونی چار وزارت ویان مرستل نجيب الله دانش ازادي رادیو تول د افغان حکومت ډیر تمرکز د پولیسو پر شر روزنه دی
علاقمندی نشان داده در بخش آموزش نیروهای امنیتی
روسیه د افغان ځواکونو په ځنګړې ډول د پولیسو د روزنې لپاره لپاره لیوالتیا شولې موږ دا وړاندیز چیرو کدا افغان ځوکونو او خلکو په ګټو بل شکه موږ منو ځکه چې اوس موږ د افغان ځوکونو پر کیفیت ډیر تمرکز کوو چې پورته کړو بل شکه د افغانستان له سرحدونو د باندې روزنه زموږ د ځوکونو پر کیفیت اغیز لري
د روسیې د بهرنی چار وزیر سرګی لاوروف په اوکران کې د اروپا د امنیت او همکاري په سازمان کې ویلي له افغانستان بهر ته متوجه غوښنه دوی دې ته هڅوي چې د افغان ځواکونو پر روزنه کې مرسته وکړي روسیا داسې وخت په خپل خبره کې د افغان ځواکونو د روزنې خبره کوي چې ټاکل شوی د راتلونکي میلادي کال تر پای له افغانستان ټول بهرنی جنگي ځواکونه ووځي د ناتو او امریکایي ځواکونو مسولینو په خوا ویلي و چې په افغانستان کې به کم اندازه سرتیری پاتې کیږي چې یوازې به روزنیز او ملاتړی رول ولري شغلی دانشوي هم دا اوس په یوش هیوادونو کې افغان پولیس روزل کېږي چې ډېره برخه په ترکیه، مصر او امریکا کې د همدغه هیوادونو له معیارونو سره سم روزل کېږي د پوځي چارو پوهان وایي افغان حکومت هغه هیوادونو ته د خپل ځواکونو د روزنې اجازه ورکړي چې به له ناسم هدف او شرط څخه د افغان ځواکونو روزنې ته لیواله وي دغه پوهان له ډلې نور الحق لومی ازادي راډیو ته ویل
چې سیمایز هیوادونه دي یا نور نه لایوال دي چې کوشش کوي چې به علایش افغان ولست مرسته وکړي افغان بچان په پښو کې ودروي په هر ساحه کې دي دا زموږ په ګټه کې دی باید ځنې استفاده وشي چې ته دومره امکانات موږ د نن په افغانستان کې نه لرو اوس روسي دی دا د مخوانی مثلا زمانه نه دی چې باید جنگ سر په وخت کې زربول علي کې شرط او غرد درلود اوس ټول په ګټه د بینللي ائتلاف مثلا یو لاس شوې دی چې په افغانستان کې باید ثبات راوړي
له مخکنی پریکړه پلان سره سم د افغان ځواکونو شمیر درې لک او 250 کسان درسیدلی چې یو لک او 55000 ملي پولیس دي د افغان ځواکونو مالی او روزنیز ملاتړ د ناتو او امریکا لخوا کیږي خو اوس ناتو او امریکا د خپل مرستو د دوام لپاره تر 2014 میلادي کال مخکې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی او دفاعي تړون لاسلیک کول مهم بللی
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنۍ او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
د ازادي رادیو مطالب ویب پانه کې هم کتلای شي د ازادي رادیو د ویب پانه پته azadiradio.org یا azadiradio.com د ازادي رادیو په ویب پانه کې هم د ازادي رادیو مطالب لوستل شي او همي اوریدلای شي د افغانستان د اداري اصلاحات او ملکی خدماتو کمیسون وای لا هم یو شمیر کسان د دولتي پوستونو په استخدام کې مداخله کوي د دې کمیسون مشر په یو غونډه کې پرون له ټولو دولتي ادارو وغوښتل څو د دې ستونزې د لمنځوړلو په برخه کې مرسته وکړي دا پر اساس کې چې ولسمشر کرزي تیرونی د ملکی او پوځي کارکونکو د استخدام په برخه کې د مداخله د مخنیوي په باب یو فرمان صادر کړ او د اداري اصلاحاتو کمیسون ته لارښوونه وکړه چې د ګمارنې په برخه کې د هیڅ چا تر اغیز لاندې رانشي په دې حق له نورحال د جمیلې ظریف پر راپور کې
په دولتي پوسټونو کې د استخدام په برخه کې مداخله او په سمته د قانون نه پلي کېدل هغه ستونزې دي چې د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو کمیسون لا هم د جدي ستونزو په توګه ورته ګوري د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو د کمیسون رئیس احمد مشاهد د شنبه په ورځ یو غونډه کې وویل چې ځینې کسان په دولتي پوسټونو کې د استخدام په برخه کې مداخله کوي
د هیڅ شک نشته چې انوز هم چالش او مشکلات
دي په دې کې شک نشته چې لا هم د استخدام په برخه کې ستونزې موجود دي د اداري اصلاحاتو کمیسون لا هم د کسانو د استخدام په برخه کې د سیاسي مداخلو او غشتونو لسون سره مخامخ دي
په یو شان او سمته د قانون نه پلي کول بیا بل ستونزه ده چې ډاکټر مشاهد اشاره ورته کوي هغه وایي چې د ستونزه په ټولو دولتي ادارو کې موجوده ده د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو کمیسون لتیر څو کلن رئیس د بشري منابعو د مدیریت ظرفیتونو لوړولو اداري اصلاحاتو په دولتي پوسټونو کې د استخدام او سينو نور برخو کې کار کوي د پداسال کې د چي ولسمشر ګرځي شاو خلاص ورځ وړاندې د استخدام په برخه کې د واسطې د مخنیوي په حق لا یو پنځمادي فرمان صادر کړ د فرمان په یو ماده کې د اداري اصلاحاتو ملکی خدماتو له کمیسون غوښتل شوی چې کچا د استخدام په برخه کې مداخله وکړي نو هغه کس شي د واسطې لپاره هڅه کړي د آزاد رقابت له پروسې دی وېستل شي خو د سیاسي چارو یو شمېر کتونکو به د استخدام په برخه کې په خپل د اداري اصلاحاتو کمیسون په درغلي تورنوي د سیاسي چارو کارپو محمد حسن ولسمل د شنبه په ورځ ازادي رادیو ورته وویل چې دغه کمیسیون د استخدام په برخه کې د ځینو ټوپک سالارانو تر تاثیر لاندې راغلی دی.
دا یو ډیر ناقص کمیسیون دی د جنګ سالارانو، ټوپک سالارانو او د زورورانو په ګټه او د خوارانو او غریبانو په ضد یو اداره ده. دوی خپل اماغه جنگ سالارانو اماغه ټوپک سالارانو مقرر کړی دي.
ولسمل وای سره لدی چې د ادارې اصلاحاتو کمیسیون لته رڅو کلن رئیس په دولتي پوستونو د کسانو د استخدام په برخه کې کار کوي، خو بیا هم تر اوسه په دې نه دی توانېدلی چې په دې برخه کې د مداخلو مخه ونیسي.
لبل خود کابل ولایتی چارواکی وای په وی سیمه یا ولایت کې خپل د همغه سیمه یا ولایت د اوسیدونکو ګمارل د دې سبب کیږي چې له خلکو سره سم عدالت ونه شي. دا څرګندونه د کابل والی عبدالجبار تقوا پرون په کابل کې عدالت د لاسرسی تر عنوان لاندې یو ورځنی سیمینار ته وکړي. ناجیه صافی پر راپور لري.
په حکومتي ادارو کې د روابطو په اساس د کسانو ګمارنې سربیره پر عامو خلکو د ځینو دولتي چارواکو انتقادونه هم راپارولې. د کابل والی عبدالجبار تقوا د شنبې په ورځ عدالت ته د خلکو د لاسرسي تر عنوان لاندې یو ورځنی سیمینار کې وویل چې په حکومتي ادارو کې د شخصي اړیکو پالنه د دې سبب کیږي چې د خلکو د ستونزو حل ته لازمه پاملرنه ونه شي. خغلی تقوا هم دارنګه په دې اړه وویل:
تمام ادارات ولایتي ما
په ټولو ولایتي ادارو کې د محل سیمیز خلک په دندو ګمارل شوي. زمونږ د کارونو ضعف په همدې ټکی کې دی. د سیمیزو مامورینو ګمارل د دې سبب کیږي چې خلک عدالت ته کم لاسرسي ولري. د خلکو حقوق تر په هولاندي کېږي. روابط پر ضوابطو حاکم دي. په دولتي ادارو کې زمونږ د کار لوی کمی همدغه برخې دي.
ادارات محلي ما امي
د کابل والی وای افغانان یوې سمې غښتلې او منظمې ادارې ته اړتیا لري. په دې سیمینار کې د کابل ولایت د ولسوالیو چارواکو، د مدني ټولنې فعالانو او د کابل د ولایتي شورا ځینو غړیو ګډون کړی و. په دې ورځني سیمینار کې په دې بحث کېږي چې څنګه سیمه ییزې ادارې غښتلې شي او د خلکو د ستونزو د حل لپاره خپل ظرفیتونه لوړ کړي. د کابل والی دغه خبرې په داسې حال کې مطرح کوي چې افغان ولسمشر حمید کرزی تیر کال د حکومت والی د ښه کولو او د اداري فساد د له منځه وړلو لپاره 45 نمبر فرمان صادر کړ.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کوچ یا سر روزونکی کبیر خان وای د پاکستان سره د مسابقې لپاره چې نن په شارجه کې کیږي د افغانستان ټیم پوره تیاری لري. دا خبره د ازادي راډیو له خبريال امید مرزبان سره په دې مرکه کې وکړه.
نو دا لپاره شکر دی امادګي خو دې له اسنده چې لکانو تقریبا یو له 12 ټی 20 میچونه کړې دي په اماراتو کې. بیا غینه په سنجیدې دا وټوره چې کوم ګیپ په دې کې دا پاکستان ټیم په کتلو باندې چې دا غي په بیټینګ او بولینګ کې کم کم ځایونه مضبوط دي، کم کم ځای کې کمزوري دي، پای باندې په لکانو باندې کار کړی. ان شاء الله الحمدلله زموږ خپل طرف نه چې کوم دی امادګي خو پوره ده. امید لرو چې ان شاء الله به ښه رزلټ پیدا کړي.
افغانستان دغه ظرفیت لري چې د دینه مخکې لارسي او ډیر ښه فرست کلاس ټیمونو سره مسابقه وکړي.
زه وایم چې زموږ په ټیم کې بیټینګ او ډیپ دی هغه مخ دی، زموږ بولینګ او فیلډینګ هم خدي. په بعض وخت کې کله یو ټیم کله کله ګیریږي، هغه مجموعي تور باندې نو د افغانستان ټیم الحمدلله برت طرف روان دي او ډیر ښه طرف روان دي. بل چې کوم زموږ د کرکټ بورډ کوم پلان نه دی، کوم زموږ کوچینګ لري، کوم پلان نه دی، کوم چې موږ سکول کې کرکټ شروع کوو نو ورځ موږ کرکټ لګیا چی د پلیرانو چې کوم پول دی هغه زیات شي. اوس شپږ سوه کسان دي، موږ چې 10,000 کسان دي سوي چې سړی ټیم جوړول شي نو څوک به دا رو رو خېږي.
او تاسو د حمید حسن یادونه وکړه. حمید حسن اوس څنګه ده؟ صحت ښه سوای دغه مسابقه پاکستان سره به وکی که څنګه؟
یو خاص غونډه کې انسان دی چې هغه خپل مل سره مینه ډېره زیاته ده. بعض اوقات چې هغه پوره فټ نه وي نو بیا هم وجه د لوبه کول غواړم شي هغه غواړي چې افغانستان چې دی هر یو میدان کې بریالی شي. خو موږ به د هغه پرونی بالینګ کړی دی، ډاکټر ورته ویل چې کلیئر دی، فټنس یې بالکل صحیح دی. پرونی لږ غونډه کې بالینګ کړی دی، دوه درې اور پکړي دي، ماشاءالله ښه ښکاري دی. نن موږ به لږ بالینګ کوو چې ګورو چې موږ دا نه غواړو چې د هغه د ځوان چې د هغه مستقبل خراب شي. که هغه پوره فټ وي او ښه طریقې سره دا میچ کولی شو نو په یو میچ باندې قرباني نه شو ورکولی چې نه پس زموږ ډېر زیات کرکټ روان دی. بیا موږ لپاره ډېر خاص کرکټ روان دی چې ورلډ کپ دی، د شل اوریز ورلډ کپ دی، نه پس بیا د 500 اوریز ورلډ کپ دی. مینس کې نور ډېر غټ میچونه دي نو موږ داسې نه کول غواړو چې یو میچ په وجه باندې دومره غټه قرباني ورکړو چې هغه بیا چته اوږده هغه ته مسله جوړه شي او هغه نه. نو هغه ځوان سره به چې دی موږ لږ غونډه کې پوره طریقې سره به ګورو چې هغه مکمل فټ وي او افغانستان ته فائده کړي. نو انشاءالله به لوبو که مکمل فټ نه وي نو بیا به نه لوبو.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم سر روزونکی کبیر خان وو. په همدې حال کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان محمد نبی له خلکو غوښتي چې دعا وکړي چې ټیم یې نن د پاکستان په وړاندې په مسابقه کې بریالی شي. د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه نن په شارجه کې شل اووریزه مسابقه لري. د افغانستان ټیم په شل اووریزو او دغه راز 15 اووریزو سیالیو کې بریالی شوی چې نړیوال کپ یا نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. سات لس بجې او 1:30 شوې. توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې ناجیه صافی اوروي.
افغان ولسمشر حمید کرزی نن سهار ایران ته سفر وکړ. افغان ولسمشر به په خپل دې سفر کې له ایراني چارواکو سره د دواړو هیوادونو د اړیکو په پراختیا خبرې وکړې. د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د افغانستان دفاع وزیر ورته ډاډ ورکړی چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون به په موقع لاسلیک شي. د کونړ چارواکي وایي چې د نړیوالو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې په یوې حمله کې 4 وسلوال طالبان وژل شوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو لپاره له دغه هیواد سره د موقتی موافقې دفاع وکړه. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د سرونکې درې پلټون کې نن په ایران کې له عراق اټومي موقعیت څخه کتنه کوي. د سوداګرۍ د نړیوال سازمان یا WTO او د 1950 غړیو هیوادونو استازو د نړیوال تجارت د پراختیا لپاره په یوې معاملې موافقه وکړه. او د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مشر وایي په هند کې د اولمپیک په چارو کې د فاسدو چارواکو د شتون له امله د هیواد خی د اولمپیک له نړیوالو لوبو وویستل شي.
د خبرونه په دوام کې لمړی د ژوند رنگونه او ورپسې هم ژوند په شیبو کې خبرو. تانس پروګرام د غوړی اچار هم ورپسې وړاندې کیږي.
د ژوند رنگونه
نوم عبدالصبور د لغمان ولایت.
څورونه په کور کې وسیګي
درې
به څو اولادونه لري؟ ولري
یو یې 15 لري او بل شپږ. شپږ د مات
پیو کلا کې وسیګي؟
یو کلا کې وس.
ښه، بیا د تا کور کې خرڅ مصرف څوک یې؟ یوازې ته؟
یوازې زی.
پوره کوي سي؟
خدای پوره کوي، مخ خو نه شو پوره کوله.
څه کار کوي ته؟
موټر وانی.
دی ورځې به څور په ګټي؟
دی ورځې او 1500 څلور سوه.
ښه ښه، بیا څنګه دا وړ او دا شین ټول اخلي او کوم ځکه هم لري؟ لمځکې راځي.
لمځکې لرو، لمځکې راځي.
ښه، اولادونه د مکتب کې دي؟
هو.
څوم صنف کې دي؟
ولسم کې ده، یو دولسم نه خلاص ده په انتون کې.
ښه، چې خلاص خیر بیا بنو کار کوي؟
هو.
تا خپل مکتب ویلې ده؟
هو.
نو چې مکتب دی ویلې، بیا ولې یو بل کار نه کوي چې موټر ونی کوي؟
بل کار نشته، د حکومت کې کار نشته. چې حکومت کار در نه کوي، بل کوم کار وکړو؟
تر څوم صنف دې مکتب ویلې؟
دولسم.
مې په انتون نه ویلې؟
نه.
ولې؟
نه و زمينه.
ښه، ایتای زنانه څنګه دی؟ بیا مکتب ویلې؟
نه.
د لورګانې دې موس مکتب کې شامل دي؟
مکتب لورګانې مې اوس پکې دي.
څوم صنف کې دي؟
دا ته 15 مې منګوای نورې نه وایي چې خط زده کیو. یو خپل نوم و ولاد و دغه شان زده کی نورې
نه وایي. نو ولې نه وایي نور؟
نور به نه وایي نور.
ایلاتې چي ده؟
ایلاتې دغه ده چې دغه رواج ده چې د دې مونږ د خلکو د محیط دا نه ایجابه یي چې نور مکتب ته لاړ.
نو دا ښه رواج ده؟
دا زمينه خرابه ده، دا شرایط خرابه دي. مکتب ته چې ولېږي 2 ساعت دي.
نه، مکتب خو درته نږدې ده، نو هلته څه فساد ده؟
خو ما نږدې کوم فساد؟
داسې کوم څه دي لیدلي هلته چې ته فساد ورته وایې هغه مکتب کې؟
ولا ما خو لیدلي نه دي، خو شته مونږ نه ګرځو دې کارو پسې. خو
چلیدلی دی نه دی، نو بیا ولې د خلکو منی؟
د خلکو خو څنګه نه منو؟ لور دې پیغله شي بیا خو د مونږ دا غنه شته ده چې بیا ولي خو دا نه خوازیونه مونږ هم ډارېږو.
که یوه ښځه باسواده یې سي کنه مکتب وایي بیا پسې پوهنتون وایي، دې به ګټه څه شي؟
دې ګټه ډېره ده، خپل ځان یې ورسوه ده، پوهنتون یې ویلې، هغه یې ویلې، ورسېدل. هغه ګټه دې مغې ده چې شرایط صحیح، څوک چا سره غرض ونه کوي، ولې په دې هر سړی پوهېږي چې پوه ښه شی ده. په تعلیم و تربیه کې خو تعلیم هم ده تربیه، او چې وی نه وایي خو نه پوهېږي بیا.
ښه، خیر اوسې.
هو، کور وده.
۶۶
په شیبو کې.
جوړونکی ومان نیازی.
عام کتابتون کله جوړ سوای دی؟ څومره کتابونه او څانګې لري؟ اوس په څه حال کې دی؟ مراجعین یې څه وایي؟ په کابل ښار کې د خبرندویه ټولنو او کتاب پلورونکو بازار څنګه دی؟ د نن خبرونه مو همدې موضوع ته ځانګړې کړې ده چې زه ومان او وږمه رشیدی به یې درته وړاندې کړو.
قدرمنو اوریدونکو، اما کتابتون لنن څخه وڅل وخت کاله مخکې د ملک اصغر په څلور لارې کې پرانیستل شوې دی. تر اما کتابتون لمخه دوی نوري دولتي کتابخانه موجود وي. د چې اما کتابتون اوس څومره کتابونه لري دا و د کتابتون امیر محمد شفیر کین راته ووي.
دا موجوده کتابخانه اما په کال 1415 وختوم کې د دې شهر لاندې چې کتاب د ټولو لپاره تاسیس شو، مخکې له دې یو کتابخانه په نامه د کتابخانه معرف او بل کتابخانه په نامه د ریاست مستقله مطبوعات دا دواله کتابخانه سره یو ځای شو او کتابخانه عامه ونه تشکیل شو. کتابخانه په اول ځل په دا موجوده تعمیر کې افتتاح شو په چارای ملک اصغر کې. خو زه فکر کوم چې دا تعمیر اصلا د کتابخانه لپاره نه و، شاید چې د کوم هوټل لپاره و.
کتابتون څو څنګه لري؟ د جنګونو په کلونو کې څه زیان و راوخته کیا؟ آیا مراجعین کولی سي د مطالعې لپاره کتابونه له ځان سره کورته یوسي؟
مونږ په کتابخانه ما کې په حساب د عنوان تقریبا 5000 عنوان کتاب چې تر 100000 جلد پورې رسیدګي لرو. کتابخانه ما په کال 1401 کې یو څه زیان ولید، ځینې کتابونه تاراج شو، خو خوشبختانه کتابخانه هیڅ وخت تللی نه و، دا همیشه د خلکو په مخ کې خلاص ده. مونږ دلته څو څانګې لرو په کتابخانه کې. په نامه د شعبې جراید او مجلات، پخوانی کلکسیونونه هم ده او اوس د نوې جراید او مجلات هم چې مونږ ته راځي، مونږ دغه کلکسیون جوړو. د پوهان پوانتون استادانو ادا اکادمیسان دا خلک زیاد ده خوانی ورسپان او دا جریب سر دو دیر سر کار له تالار مطالعه افغانستان شناسی ریفرنس اطفال او توزیع. صرف زمونږ د توزیع څنګه دا خلک ته کتاب د دعا اونې د پاره ورکي. هر څو کولی شي چې دغه شوبه کارت واخلي او کتاب د دوی اونې د پاره ځان سره یوسي. ریفرنسي کتاب د توزیع وړ نه دي. مونږ نشو کولی چې دا خلک ته ور دا نور شعبات صرف د مطالعه د پاره د هغه نه کار ضرورت لري. کولی سي چې د سهار د 8 بجو نه تر مازیګر تر 5:30 بجې پورې راسي او دلته کتابونه استفاده وکړي. فقط هر څوک چې ارس چیرې چې کار کوي د خپل ځای نه یو تصدیق راوړي بیا موږ ورته کتاب ورکوو.
د ښاغلي رکین په وینا عامه کتابتون پر کابل سربیره کابو په ټولو ولایتونو کې څنګه لري؟ نو موري براته وایي چې کتابخانه ته څنګه نوي کتابونه برابروي او آیا د کتابتون موجود کتابونه د دوی د مراجعینو اړتیا پوره کولای شي کیا؟
کتابخانه اما مخکې په خو وخت کې بودجه درلود، اوس زنه پویږم چې ولې نه لري. په مختلفو ذرایع مونږ دلته کتاب راوړو، د ځینې مؤسسې دولتي مؤسسې او شخصي مؤسسې کله کله دا انجوګانې مونږ ته مرسته کوي، دا شخصي خلک راځي مرسته کوي. مونږ د خلکو د اعدا په واسطه خپل کتابخانه ساتلې ده تر اوسه پورې. دا د مونږ یو لوی مشکل ده چې مونږ بودجه نه لرو. تاسو ته بهتره معلومه ده چې خصوصا علمي کتابونه هر کال چې تجدید چاپ کیږي دا نوي کتاب بیا ارزښت لري. په خوانی کتاب هیڅ په درد نه خرج. متاسفانه مونږ دا مونږ یو غټ مشکل ده چې د مشکل سره مواجه یو.
په عامه کتابتون کې اوس شپېته تنه مامورین او خدماتي پرسونل کار کوي. ښاغلی رکین براته ووایي چې د عامه کتابتون ډیر مراجعین څوک دي او د کتابتون د ودې لپاره څه کول پکار دي؟
اوس د موږ مراجعین فرق کوي. کله چې د امتحانونو نږدې وي مراجعین لیک کیږي. د موږ اکثر مراجعین محصلین دي، ورځ کې تقریبا 30 نفر پورې راځي. موږ کافي مواد دوی ته نه لرو، کتابونه کافي نه ده. بل دا ځینې خلک د اوس د انټرنیټ سره کار لري. او مهمه خبره دا ده چې یو نوی تعمیر کتابخانه هم لپاره جوړ شو. تاسو باور وکړئ چې ما سوزله کرزی سه په خوب کې لیدل نه، او ما په خوب کې د هغوی سره د ملي کتابخانه د ایجادولو په باره کې خبرې کړې دي او هغه په ډیر لطف ماته ویلي دي چې په دې مورد کې ان شاء الله تصمیم نیسو. اوس هم زما هیله ده چې کرزی صاحب دا تعداد او اساس د کتابخانه ملي کېږدي چې وروسته له خیله جوړ سي. اوس په اکثره ممالک په دنیا کې هغوی کتابخانه ملي لري، د مونږ ګاونډیان ټول لري، مونږ نه لرو. څوک چې کتابخانه ملي نه لري نو هغه بیا ادا نشي کولی چې مونږ 15000 کلن تاریخ لرو. په دې موضوع کې ټول خلک مسؤلیت لري. اول مسؤلیت مونږ باید خپل ځان اصلاح کړو، مونږ رویه باید خلکو سره بهتر سي. دولت هم په دې مورد کې توجه وکړي چې وزارت محترم اطلاعات فرهنګ توجه وکړي نوې کتابونه درته راسي.
د عامه کتابتون د امر خبرې مو واوریدي. ومان په کتابتون کې له دوه تنو مراجعینو سره مرکه کړې دي. دلیه د اوریدلو بلنه درکوم.
ځان براو پیژنې؟
السلام علیکم، زما نوم فردین ده، عزت خپل کابل اوسیدونکی یم، د اقتصاد وزارت کارمند یم. اوس دلته راغلم بعض معلوماتونه خپل نن ته ټولوم.
تاسو سره کمپیوټر هم ستاده او څه شی ګوري؟ څه نور ځای نو او ترالی عامه کتابخانه؟
دا سره چې عامه کتابخانه سره یو ځای ده چې ډېر ښه آرامه ځای ده. مونږ کولای شو خپل زیاتره معلومات په آرامتیا سره ترلاسه کړو، تر اوسه کولای خپل مشکل رفع کړو. زه غواړم بعض معلوماتونه د ادارو منیجمنت په باره کې خپل ځان ته راټول کړم.
تاسو سره خپل شخصي پاڼه دی او کمپیوټر دی، کوم دی کوم کتاب تر اخیسته؟
ما مخکې لدینه لنور کتابونه هم استفاده کړې او دا بعض شون مې له انټرنټ هم ډاونلود کړې. دلته بعض مشکلات سم ته پیخیږي، زکوالې سم لنور کتابو هم استفاده
وکړم. دلته انټرنټ څنګه ده؟ تاسو خپل شخصي انټرنټ کارای ک د کتابخانه مربوط
نه شخصي ده؟
نو بیا څه وسونه دلته په کتابخانه کې څه کوي؟
خو دلته ما له فرهنګ امیده هم استفاده کوم او بل ځای نه سبیرون دا ځای ډېر ښه آرام ځای ده.
کور دی ودان مهرباني ځان پر او پیژن.
ونی زه یوسف خان صدرانم د کابل پنتون د جرنالیزم د پونځي دورستي ان څلورم کال ماسل یم. نن راغله ما عامه کتابخانه ته د مطالعه لپاره. مونږ خپل پنتون کوم کتابخانه لرو، خالتم چې ما اکثره کتابونه وکتل. خپل ژبې یعنی پښتو کتابونه مې پیدا نکړې شو ترسو د مونوګراف لپاره یو موضوع ټاکم. ما کدل ته کوم مواد لسرسي ولرم، خو عین خبره د عامه کابل پنتون کې کوم مشکلات لرو یا پښتو کتابونه کم دي، دلته ما هغه کتابونه پیدا نکړې شو.
څه فکر کوئ ولی لته دې څه ده چې په نورو ژبو باندې کتابونه شته دي او په پښتو باندې نشته دي؟ د دې دلیل څه ده ولی؟
ما هم دا فکر کوم چې یا خو مونږ لیکوالان کم لرو او یا څوک د کتاب په برخه کې کار نه کوي، مونږ څه کتابونه نه لرو. خو بیا ورسره چې ما د مختلفو شخصي کتاب لورنځي څخه لیدنه وکړه، مونږ په دې برخه کې زیات غني کتابونه لرو. تیر ورځ ما 15 کتابونه شخصي واخیستل. ځان پر شکر کې وایم بیا ما د کتاب لورنځي او مالکان څخه پوښتنه وکړه، ما چې تیر وخت مونږ ضرورت پیدا کوو چې دا کتابونه مونږ په خپل کتابخانو کې ولرو، یعنی پانتون کې ولرو، عمل ته مونږ د مواد نه لرو، څه وجه کېدای شي؟ هغه ویل ویل ته څوک نه پریدي چې مونږ کتابونه ورو. دا د هغه د کتاب لورنځیو د خواندانو خبره ده.
په دې ورستو کې خو انټرنیټ ډیر څه بدل کړی دی. څه فکر کوئ دا اوس مثلا ډیر کتابخانو ته راځي او کله انټرنیټ استفاده کوي؟
هغه څه چې ډیر ځله په انټرنیټ کې پیدا کیږي کتابو کې نشته، ځکه انټرنیټ ډیر نوي مواد لري کې انټرنیټ بای لوړی دی. خورا خو په دې خاطر بیا کتابونه هم یو خزریه ده چې مطالعه وکي. البته از خپل شخصي بیا د انټرنیټ څخه هم ډیر استفاده کوم.
خبرې مو اوریدي. راځي بابا ورو چې خغلی رکین په دې اړه څه وایي.
بېخي صحیح ده، درست ده. پښتو کتابونه دلته کم ده او اصل خبره په دای کې ده چې پښتو کتابونه کم چاپ شوي ده. زه تاسو ته باید عرض وکم چې ځینې مبارک اشخاص چې خپل کتابونه دلته راوړي، مونږ د هغوی نه ډېر مننه کوو، حتی تشکري مکتوب هغوی ته ورکوو. او مونږ ډېر ضرورت لرو هر څوک چې دلته پښتو کتابونه راوړي، مونږ د هغوی ډېر قدر کوو.
خغلی رکین دا ومنله چې په عامه کتابتون کې پښتو کتابونه کم دي او دلیل دا و چې پښتو کتابونه کم چاپیږي. ومن په همدې اړه په کابل کې د دانش خپرندوی ټولنې له مسؤل سره خبرې کړې دي. ورته غوږ بسو.
او مهرباني ځان براو پیژنئ.
زه عبدالرؤف د دانش خپرندوی ټولنې مسؤل په کابل کې.
دا ټولنه څه چاپي او څه خپروي؟
د ټولنې تر اوسه تقریبا 2500 جلده کتابونه چاپ کړي دي. څه زیاته برخه په دې کې ډکشنریانې دي، څه تقریبا د 22 جلده ډکشنریانې، څه هر یوې 1200 2200 1400 صفحې چاپ کړي دي. د تاریخ تاریخ پرابطه، سیاست پرابطه، پختو ادبیات، پختو شعر، ناول.
څو ټولنې فعالیت کوي دا چې کتابونه چاپي؟
په کابل کې درې څلور ټولنې دي چې کتابونه چاپي، خو نور په ننګرهار کې مسته، په قندهار کې مسته، هرات کې دي، مزار کې دي.
ستاسو سره به اوس څومره کتابونه یي؟
تقریبا اته سوه نه تر اته نیم سوه جلده خپل نشریات د دانش خپرندوی ټولنې. زموږ سره اکثریت پښتو کتابونه دي. او کومې عامه کتابخانه چې دي؟ عامه کتابخانه د خود حکومت په لاس کې دي. حکومت خوستانه په افغانستان کې نون بسیا او سهامي شرکت ده په افغانستان کې چې په څو حسابند تقسیم سوای ده. واغوی این نه د افغانستان، نه د فرهنګ، نه د تعلیم، نه د تربیه، نه د صحت، هیڅ شي په رابطه باندې هیڅ توجه هم نه لري. دغه کوم شخصي ادارې چې دي، دوی تر حکومت زیات کار کړی ده د نشریاتو په رابطه باندې.
انټرنیټ څه تاثیر لري تاسو په کاروبار باندې؟
نه، متاسفانه افغانستان که خو د تخنیک نه و ایراغلای، طریقه نه ورزی، نه د تلفون د استعمال طریقه ورزی، نه د انټرنیټ ورزی. ل انټرنیټ نه په افغانستان کې کېدای شي محدود د څه کم محققین څه دي، او یا هم مسلکی کسان که تینا کار واخلي،
یعنی په کتابداري باندې
انحصار نه لري. زمنګ محصلین اصلا د مطالعه په سیستم هم نه پیږي، د مطالعه طریقه هم نه ورزی. فقط هغه وخت دوی متوجه کیږي چې مونوګراف لیکي. حتی مونوګراف لیکنه په افغانستان کې په تاسف سره په دا کو زحمه په بدل کې لیکل کیږي. موږ ته خلک مراجعه کوي چې زله د رشته نه فارغېږم، ماته دا عنوان راکړای څوک نسته چې ماته مونوګراف ولي.
څوک دی اوس ډېر مراجعین مو څوک دی؟
دلته خو موږ ته اکثرا کتاب فروشان راځي، له دې ځای نه کتابونه وړي په ولایاتو کې او په کابل ښار کې خرڅېږي. زیات کتاب څه خرڅېږي چې ناول، جنسي کتابونه، دغه اوپرا بتاباند، شعر، دس کتابونه خرڅیږي، نه علمی کتابونه.
په ورځ کې څومره کتابونه خرڅوي تاسو؟
سل جلد او نیم سل جلد.
په کابل کې د عامه کتابتون مسول وای مو بودیجه نه لرو، او موږ ته کوم بودیجه چې په خواوه دولت یې اوس نه راکوي، او موږ اکثره لیکوالو نه چې هغوی مرسته راسره کوي د خپل کتابخانه پې غني کوو، بډایو. اکثره محصلین شکایت کوي چې اوس هم په عامه کتابتونونو کې پښتو کتابونه نشته دي. څه نظر لرئ د د دې په خاطر باندې چې دغه عامه کتابتونونه بډایه سي او پښتو کتابونه پکې پیدا سي، څه باید وس؟
موږ ته سوال دا ده چې د حکومت په کوم برخه کې د حکومت کار کړی ده چې د کتاب په برخه کې وکړي. د عامه کتابخانه هم مربوط ده حکومت ده، هغوی به هم دغه سي مشکل سره مخ وي. هر کال په پارلمان کې په دې دعوه وي چې 4.5% بودیجه نه ده مصرف کړی.
کتاب پلورونکي دوکانونو ته کتابونه له کوم راوړي؟ دا به په دې مرکه کې وورو.
او مهرباني نوم راته وایست.
بسم الله الرحمن الرحیم. د مانوس صبغت الله د کتاب فروشي د حاجي صاحب سردار خان پلخي جمعه څنګ.
څومره کتابونه دیدی په د دکان کې؟
تقریبا یو زر قلم مال دین ډیر تر به ان شاء الله.
ډیر کوم کتابونه دیدل؟
دینی کتابونه ډیر دي.
نور کوم کتابونه لري؟
د پانتون کتابونه او د ډاکټري د حساب د پانتون کې به نور مطالعه کتابونه لکه د ځوانانو لپاره نوې د ځوانانو قصې.
ځوانانو ته څه لري فرزند؟ کتابونه
د دې کیسې کتابونه لرو لکه د خروس ماکیان.
کتابونه لکه مځه راولې تاسو؟
منګه سي دي په خور نه راوړو، د سي دي باز دي ایران له خانه دي راتم راوړو. منګه
دلته په کابل کې ځینې ټولنې دي چې کتابونه چاپي، لوګونه هم راولې.
دوی لیک زره کې ګران دلته چاپيږي او ګران راوړي.
کوم کتابونه مو وس دلته ډیر خرڅي؟
دلته ديني ډیر خرڅيږي.
د ورځې څومره کتابونه خرڅي؟
سل قلم 500 قلم راوړو.
قدر من اوریدونکو، په دې اله چې دولت عامه کتابتونونه او د ولایتونو کتابتونونو ته توجه وکړي او پر راتلونکي کال کې بودیجه ورته ومني، خپرونه هم دومره وه. کم راډیو تلیکونه راستول پتی مو دادی. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4 لس 1 اویا، په کندهار کې 2، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا اجازه غواړو. بسیا او په عزت وسه.
آزادي رادیو له ونه تر وو ورځې پونه کې. اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
واګوریدونکو سلام دا یاکوب پیژنئ هغه د غیر قانوني وسلو ټولولو پروګرام درخیم هغه چې د وسلې ټولولو په نامه یې د نړیوالو بلا ډیر ډالر اخوا دا خوا کړل او وسلې هغه سرغوج پاتې شوې او له هغه راهیسې په هغو وسلو بلا ډیر قتلونه او جنګونه وشول اوس بل حکومتي ارګان غواړي په همدغه نامه د ډالرو بېخ وباسي او په بدل کې د څو بې معاشي او بې کندغه ټوپکو عکسونه او فلمونه بهرنی مرسته کوونکو ته وروښیي لکه چې د رایا غوښې شریع کوي چې تر څو کلونو لوشلو وروسته یې هم خلک د لوشلو خاص لري او لوښي په لاس ورته ګرځي دا هم لکه د مخدره موادو په ضد د کمپاین غوا ده چې هیڅ وچیږي نه. د خبرونې په پیل کې مو د امنیت په برخه کې یو جوړ شوي مطبوعاتي کنفرانس ته بیایو چې ووینو هلته څه بوس بادیږي.
محترم حاضرینو، خوشحالم چې تاسو خبریالان ته په ټول هیواد کې د امنیت ټینګېدو زیر درکوم، خو په ډیر معذرت سره هیله کوم چې محترم خبریالان زمونږ د ځینو امنیتي شکونو د لرې کولو له امله کمرې، کاغذونه، قلمونه او هر څه چې ورسره دي په ځمکه کیدي او لاسونه پورته ونیسي چې تلاشي سي. محترم خبریالان، مه خفه کیږئ، د ښه امنیت لپاره باید داسې وشي کنه.
لاسونه دې ښه پورته کړه، سترګې ونه رپوي. تاسې خبریالان ډېر خطرناک خلک یې.
دا دې دا لاسونه مې پورته نیولي.
دغه امنیت چې تاسو شاهدان یې زمونږ د امنیتي ځواکونو د نستړي کیدونکو هڅو او د امنیتي چارو د ښې رهبرۍ په نتیجه کې رامنځته شوی دی. نو اوس که څوک په دې اړه پوښتنه لري کولای شي.
د ګلو ګیډه یم، د حقیقت شبنامې خبریاله، که دا راته ووایي چې امنیت د شپې لخوا ښه ټینګ دی او که د ورځې لخوا؟
په دواړو وختونو کې ټینګ دی، خو په لویو جرګو کې نو بیا په بې ساري ډول ټینګ وي، دومره چې څوک له کوره راوتلو ته هم نه پرېږدو.
چې امنیت ټینګ دی نو بیا د تا او نورو چارواکیو له کورونو څخه د کوه قاف دیوالونه ولې راتاو دي چې ځینو خو ان څو کوڅې بندې کړي دي؟ دومره دیوالونو او پوستو ته په ټینګ امنیت کې څه حاجت دی؟
ته ښه وایې، همدغه زموږ سوراور او لوړ دیوالونه او امنیتي پوستې په خپله د دې ثبوت دي چې امنیت ټینګ دی، ځکه تاسې به نه وي اورېدلي چې دښمن له دغو دیوالونو او پوستو نه راوختی وي او یا دې هم کومه چاودنه پکې شوې وي. تاسو اورېدلي دي
د خلکو د امنیت په هکله څه وایې؟
هغه دي، امنیتي پوستې مې ټولې خپلې کوڅې ته راټولې کړې دي، نور خو یې کوم بل خطر نه تهدیدوي.
که د امنیت یو مثال راکړې؟
ولې نه، په دواړو تکو تورو سترګو.
تر سترګو دې جار سه.
ډېر مثالونه به درکړم. خدایوې، تاسې هم ولیده چې جمهور رئیس په هلیکوپټر کې آن له ارګه د لویې جرګې د تالار ځای ته راغی او لاړ. الحمدلله د بې امنیتۍ هېڅ ډول بده پېښه ونه شوه او ډېر په خیرات سره یې دغه سفر وکړ.
جمهوري ریاست د کاندید شویو کاندیدانو پال مو کتلی دی، اورېدلې بې ګټې نه دي.
شنبه
هغه کاندیدان چې د شنبه په ورځ زیږیدلی دي د بریالیتوب لږ چانس لري، ځکه چې د شنبه په ورځ ټول خلک د خپل کاروبار په غم کې وي او د کاندیدانو په کیسه کې هم نه کیږي. نو ټول هغه کاندیدان چې د شنبه په ورځ زیږیدلی دي باید خپل لوی لوی عکسونه د دوکانونو، کارځایونو، دفترونو او ښوونځیو په دیوالونو کلک کړي، چې د خلکو ورته پام شي، او که د عکسونو چاپولو پیسې نه لري نو خپل نمونه دې په تباشیر او یا سکور ښه غټ غټ مشقي ولیکي. خو زیات باور دا دی چې د غومره غریب کاندید به نه وي. یک شنبه
د یک شنبه په ورځ زیږیدلي کاندیدان باید ډیر احتیاط وکړي چې له خلکو سره د خبرو په وخت یې کامل می سرګند نه شي. له همدې امله باید هر ورځ څو نوي عصري لغتونه او سیاسي اصطلاحګانې لکه جیوپولیټیک، جیوستراتیژیک، جیواکانومیک او داسې نور زده کړي. دوشنبه
د دوشنبه په ورځ زیږیدلي کاندیدان باید هر ورځ د خبرو او بحثونو پر وخت د انتخاباتي تقلب، حکومتي لاسوهنو او درغلیو گردان وکوي، ځکه چې دغه ښاغلي د کامیابیدو چانس نه لري. نو که ناکامه شول تیار به یې مخکې له مخکې ویلي وي چې انتخاباتو کې درغلی شوي او حکومت لاس پکې وهلی دی. سه شنبه
د سه شنبه په ورځ زیږیدلي کاندیدان باید درې ژبې ولري، چې په یوه له حکومت سره غږیږي، په بله له بهرنیو دوستانو سره، او په درېیمه یې له عامو خلکو نه د رایې ورکولو غوښتنه وکړي. چهارشنبه
د چهارشنبه په ورځ زیږیدلي کاندیدان باید خپل عکسونه څلور ډوله چاپ کړي، یعنې د مخې له خوا، د شا له خوا، له یوه څنګه او له بله څنګه، تر څو رایې ورکوونکي ډاډه شي چې څوک دی. عمدارنګ باید په هر عکس کې جلا جلا جامې واغوندي، مثلا یو په شپو خولۍ کې، بل په پکول کې، بل په قرقلي کې او بل په لونګۍ کې، ځکه اوس ډیر خلک د چا لایقه تجربه او ښې سابقې ته نه ګوري، بلکې هغه د چا خبره د کاندید قوارې او کشوپاش ته ګوري.
پنجشنبه
د پنجشنبه په ورځ د زیږیدلو کاندیدانو باید پنځه ډوله خوشامد او چاپروسي زده وي، او له خلکو سره د مخامخ کېدو په وخت ګټه ترې واخلي. که خلک پرې تیر وتل خو ښه او ترخه، او که تیر نه وتل نو دغه پنځه ډوله خوشامد او چاپروسي بیا وروسته هم ورته پکارېږي، نه دې ورخطا کېږي. او که دا خبره نه مني نو په لوړو څوکیو ناست کسان دې وګوري. جمعه
د جمعې په ورځ زیږیدلی کاندید خو نو په پټو سترګو بریالی دی، ځکه د جمعې ورځ خو د کمپاین لپاره سره طلا ده، په دې شرط چې کاندید د جمعې لمونځ قضا نه کړي او له لمانځه مخکې عمومي امان ته لاړ شي. په دواړو ځایو کې د خلکو ګڼه ګوڼه جلبولی شي چې خپل انتخاباتي بابولالې ورته ووایي.
او اوس دغه برک شیرم واوري چې دی ورای ورکونکو احساس پکې ټوپه کې وهي.
زمونږ د کلی کاندید له کلی لري ګرځي، وای چې رایه راکئ، وای چې رایه راکئ. زمونږ د کلی کاندید وای کرایه راکئ او زه کامیاب شوم چرې، نو د کلی سړک درته بیا بیا قیروم، هغه د لوی سړک آلوی پل مو کوران که هغه هم بیا جوړوم. زمونږ د کلی کاندید له کلی لري ګرځي، وای کرایه راکئ. زمونږ د کلی کاندید له کلی لري لري چې کلیوال ووینی ورته په نرمه ژبه وایي چې سار مو شمه. زمونږ د کلی کاندید له کلی لري لري چې کلیوال ووینی ورته په نرمه ژبه وایي چې زار مو شمه. بس تاسو رایه راکئ، کارونه ما ته پرېږدئ، قرار بېغمه کینئ، خپل سړکونه وران کئ، خپل مکتبونه وران کئ، چې له سره درته په موسسه آباد کم، قرار بې غمه کینئ، خپل سړکونه وران کئ، خپل مکتبونه وران کئ، چې له سره درته په موسسه آباد کم. زمونږ د کلی کاندید له کلی لري ګرځي، وایي چې رایه راکئ.
زمونگ ده کلی کاندید زمونگ پا نظم پوده زمونگ پا زر پویگی زمونگ ده کلی کاندید زمونگ پا نظم پوده زمونگ پا زر پویگی زکدری هم زریده چه غاری رای واخلی او بیا وکیل شیراتا او زمونگ ده کلی کاندید لکلی لری گرزی وای چه رای را کی او وای چه رای را کی زمونگ ده کلی کاندید
دا خبرونه ما ننګار ناشنا برابر کړی و او برخه کستون کیو عبدالله سمدی عبدالرحمن صادق سپینغر سپوږمۍ ستاره امینی حسین حکمت او مسکا احساس کله مونږ سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 401 کندهار 22 خوست یو کندوز یو او جلال آباد 3